السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د سور یا غوی 15مه او د می 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په وروستیو سیلونو کې 40,000 ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې 2,000 کورونه څناڅه یا بشپړه وران کړي چې له امله یې 80,000 خلک اغیزمن شوي. د دې موسسې په وینا د دې 80,000 کسانو له ډلې نیمایي ماشومان دي چې کورونه یې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. په بغلان کې د جمعې ورځې سیلونو د چارواکو په خبره 315 کسان مړه او 1,430 تنه ټپیان کړي. د راپورونو په اساس د قربانیانو لویه برخه ښځې او ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړي چې دغه ولایت د خلکو د عاید یوه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دغه سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېښي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې په یوه ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر خلک مرستو ته جدي اړتیا لري او طبیعي پیښې او ناورینونه د وګړو خلکو شمیر لا پسې لوړوي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړی دی. ایران او هند دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لاسکلان تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخته وړي. دا تړون د شاوخوا 140 میلیونه ډالر ارزښت لري. د فرانسې خبری اجانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ودان پټیل په حواله لیکلي چې هر بنسټ یا هر څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې پالي باید پوه شي چې ځانونه د بندیزونو بالقوه خطر ته اچوي. هندي چارواکو مخکې ویلي وو چې چابهار بندر د ګاونډ پاکستان د بای پاس کولو لپاره تر ټولو ښه انتخاب کېدای شي چې ورسره به د هند، ایران او افغانستان سوداګري له منځنۍ آسیا او اروپا سره لا غښتلې شي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. مرستندویا کارکونکو سلګونه زره بې ځای شو فلسطینیانو ته د خوراکي توکو په ویشلو بوخت دي. د راپورونو لمخې خوراکي توکي مخ په خلاصې دودي په خلکو د خوړو ویش په دې خاطر په چټکۍ سره ترسره کیږي چې اسرائیلو پر رفح د محدود پوځي عملیاتو خبرداري ورکړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویاندې عبیر عاطفه ویلي چې 8 لارې مواد د عریض له لارې غزې ته رسول شوي. د هغې په خبره د غزې له دوو اصلي لارو هیڅ ډول مواد تېر اونۍ نه و رسېدلي. او اوس هم د ورزش له ډګره د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون لیکلي چې علي بلال په امریکا کې د پیټرسبورګ سیالیو اتلولي ګټلې او ورسره یې د 2023 کال دغو سیالیو چانس هم ترلاسه کړی. مستر اولمپیا لوبې د اندام د ښکلا او د فټنس تر ټولو معتبره نړیوالې لوبې دي. علي بلال تر اتلولۍ وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ټولو د ملاتړ او مینې په خاطر مننه کوي. علي بلال د 2023 کال د ارنولد کلاسیک فټنس سیالیو اتلولۍ ګټلې او 15 واره هم د فټنس او اندام د ښکلا د نړیوال فدراسیون د حرفه‌ای برخې اتلولۍ خپله کړې ده. او بند امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلاوریز جام وګاټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بند امیر لوبډالې پرون په فائنل سیالۍ کې د مس عیناک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مس عیناک یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 23 منډو په توپیر وبایلله. د بند امیر په ټیم کې لوبډال مشري حشمت الله شهیدی کوله. د قوشتېپې ملي شلاوریز جام سیالۍ د قوشتېپې د کانال په ویاړ د کرکټ بورډ له خوا د کورنیو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلی شئ. قطر وایي یو نړیوال مرستندوی ټیم د بغلان د سیلاب ځپلو مرستو ته لیږلی. دغلته سیل د ګڼو خلکو کورونه لولپه کړي.
نه
ملګری ملتونه هم وایي چې د سیلاب ځپلو اړتیاوي ډېرې دي. امریکا او پاکستانی چارواکو له داعش او ټي ټي پي سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. او کندوز کې یو ځوان په وړیا توګه نورو ته د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیز پروګرام پرانیستی.
نو ما په دغه شل ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصه کار زده کړل، لکه له سپیکر بدلول، مایک بدلول، د چارجګر ځای بدلول.
نو راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپور ته. د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم له سیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلی دی. د قطر دولتي خبری اجانس راپور ورکړی چې مرستندوی ټیم له یو اندازه موادو سره افغانستان ته د قطر د امیر په امر تللی. اخوا سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د مړو لټون روان دی او خلک د سرپناه نشټوالي شکایت لري. تفصیل له صفی الله ستانیک زیاور.
د بغلان د فلول دره کې خلک وایي لا هم په مړو پسې ګرځي او ویرېشته چې هلته د تلفاتو شمېر لا پسې لوړ شي. دغه دره د بغلان له هغو سیمو ده چې په وروستیو سیلونو کې ګڼ کورونه لاندې شوي او خلکو ته یې درانه مرګ ژوبله رسېدلي. دغه کلي یو مشر غلام رسول خاني د فرانسې خبري اجانس ته ویلي، تاسو عملاً ګورئ چې سیل دا سیمه بشپړ له منځه وړي. تر نن هم د شهیدانو لټون روان دی. نن مو څو جنازې وکړې، نه شو ویلی چې دقیق شمېر څومره تلفات دي، خو هره شېبه زموږ د شهیدانو او ټپیانو شمېر زیاتېږي. په بغلان او څو نورو ولایتو کې د جمعې ورځې سیلونو ګڼ مالي او ځاني تاوانونه رسولي. طالبان حکومت تایید کړي چې په بغلان کې وروستیو سیلونو 315 کسان مړه او 1410 نور ټپیان کړي. اندېښنې شته چې لا پسې مرګ ژوبله زیاته شي، ځکه د ځینو مړي او ژوندي ورک دي. سیل ځپلي د سرپناه او مرستو غوښتونکي دي. د بغلان اوسیدونکي بي بي شیرین وایي ټول کور یې سیل وړی او دې ته هیڅ نه دي پاتې. یو شمېر نړیوالو مرستندویانو هم له سیل ځپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی. د قطر دولتي خبري اجانس پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په امر د قطر د ژغورنې او پلټنې نړیوال ټیم او یو اندازه مرسته افغانستان ته استول شوې. قطر ویلي په افغانستان کې د سیلونو پر مهال د خلکو په تاوانونو خواشي نه دی او چمتو دی چې مرستې وکړي. اخو په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې کنټرولوي لیکلي، د قطر مرستندویه ټیم او 22 ټنه خوراکي مواد، دارو درمل او خیمې د دوشنبې په ورځ بلخ ته رسیدلي. دغه سفارت ویلي قطر د نورو مرستو ژمنه هم کړې. د روغتیا نړیوال سازمان هم د دوشنبې په ورځ د بغلان د سیلونو په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د دوی اضافي مرستندویه طبي مواد او بستې بورکی ولسوالۍ ته ورسېدې. د روغتیا سازمان دا مرستې حیاتي بللي. دغه سازمان په خبره مخ کې د بغلان په دریو نورو ولسوالیو کې هم طبي مواد توزیع کړي وو چې پکې دارو درمل او د کولرا یا نس ناستي د مخنیوي بستې شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم له سیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو د زیانمنو اړتیاوې جدي دي. د کډوالو په چارو کې د دغه سازمان عالي کمشنر UNHCR په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې موضوع په مطرح کولو سره لیکلي چې دوی له خپلو همکارو بنسټونو سره د مرستو د ویش په هڅه کې دي. په بغلان کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ژوند په بد وضعیت کې دی او په لومړي قدم کې خیمو، جامو، خوراکي توکو او کمپلو ته اړتیا لري. تفصیل فیروزه عزیزی اورو.
د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له راوتلو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR وایي چې بیړنۍ مرستو ته د زیانمنو اړتیا جدي ده. دغه سازمان د دوشنبې په سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د نورو همکارو بنسټونو په مرسته په بغلان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د پوره کولو په موخه خیمې او نور لومړني توکي ویشي. د خوړو نړیوال سازمان WFP په خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو ویلي، سیلاب ځپلو د ځاني او مالي زیانونو سربیره د دوی د خوراک او عاید یوازینی سرچینه کرنیز محصولات له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د WFP وایاند ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیلاب ځپلو ته د خوراکي توکو، وچې ډوډۍ، وړه او نورو لومړنیو توکو ویشلو ته چمتووالی لري. په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د طالبانو د حکومت په ګډون یو شمېر بنسټونو او موسسو اعلان کړی چې اړو کسانو ته مرستې رسوي. د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو یو زیانمن داد خدا وایي چې له سیلابونو وروسته دوی یوازې د ځان په ژغورنې توانېدلي او اوس تر ټولو زیات خوراکي توکو، د څښاک پاک وبو، کمپالو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
جان خدا امره یک جوره لباس چخور از منطقه بکشن دیگه فعلا کلگی به سرپناه است.
خلکو یواز تومرا وکړای شو چې تخپلو یو جوړه جامو سره ځانونه لسیلابونو وباسي. فعلا ټول به کور دی په تختو کې پاتې دي. یو یو خیمه یې ورکړی چې شپه پکې تېروي. د خلکو حالت خراب بد دی او یوازې نه شي چې اوس ورته اړتیا لري هغه خواړه او کمپلې دي چې د شپې لپاره یې وکاروي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې بلې سیلاب ځپلې سبزینې ازادي راډیو ته وویل
زه درې ماشومان لرم، دوی هېڅ څه نه لري، وږي او تږي یو، تر اوسه یې خیمه هم نه ده راکړې. مرستې راځي خو ډېرې کمې دي. پښه مې ژوبله شوې وه او ډاکټر یوازې یوه ګولۍ راکړه. زموږ د هېواد وضعیت ډېره خرابه ده.
د مرکزی بغلان اوسیدونکي بریالي مومنزي د جمعې د ورځې له سیلابونو وروسته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل
مردما بې خانه ستن، خانه ندارن، سرپناه ندارن، فعلا
خلک بې کور دي، سرپناه نشته، خلک زیانمن شوي. په کومه سیمه کې چې موږ اوسیږو زما په ګډون خلکو له 100 تر 200 جریبه کرنیزه ځمکه له لاسه ورکړې ده.
دا تمي پېښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د ملګرو ملتونو د بیان له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو په ډاله کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو ډېر زیانمن شوی، چې د طوفانونو، وچکالیو، بارانونو او سیلابونو له امله یې د خلکو ژوند او کرنه زیانمنه کړې ده. د بشرپالنې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې وروستي سیلابونه په ځانګړې توګه په بغلان کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د بشري هڅو پر اړتیا ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې دوی له خپلو ملګرو او د طالبانو له حکومت سره کار کوي چې زیانمنو ته سرپناه، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یکشمې د ورځې د شمیرو له مخې په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي او تر 2000 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي. دغه وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي.
اوریدونکو لا هم په بغلان کې پاتې کیږو. دغلته خونړي سیلابونه راغلي دي، لا هم دغلته د ژغورنې هڅې روانې دي، خو پر دې سربېره د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې شمېر د ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې شاید سلګونه کسان د خټو او کنډوالو لاندې بند پاتې وي. د سازمان په یوه راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لېږدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ چې د یکشمې په ورځ خبرې کړي په بغلان ولایت کې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې له امید ظهیر ملاورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. ډبلیو ایچ او په خپله ویبپاڼه خپره کړي راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لېږدونکو ناروغیو لکه نسناستې د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر جمشید تنولي له قوله لیکل شوي په زیانمنو سیمو کې د روغتیایي خدماتو، پاکو اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیانمن شوي او سره مرستو دوام هر څه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکي خدادادی دانشار ازادي راډیو ته وویل له سیلابونو دوه ورځې وروسته وتوانید د خپل تر جسد له خټو راوباسي.
هغه په کور کې ناست و چې له بده مرغه سیلاب راګیر کړ. کورنۍ ترې یو ځای راوباسي خو خپل سیلاب کې ګیر پاتې کیږي. له دوه ورځو وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچپه شوی و.
د بغلان یو بل اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته یو رالیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونه ویجاړ شوي او اوس مهال د څښاک اوبو، خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړۍ بدله شوې ده. هغوی چې ژوندې پاتې دي اوبو، خوړو او نورو توکو ته اړتیا لري. ټول د نورو په کورونو کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه لا څېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بېلابېلو بنسټونو اوسه له دې پیښې د مرګ ژوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیلابیل معلومات خپاره کړي دي. خو هغه شمېرې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1613 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي وو چې شاید د مرګ ژوبلې شمېر زیات شي او تر څنګ یې په دې سیلابونو کې 2600 کورونه تخریب شوي او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. د بغلان ور هاخوا وروستیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختي وه او ډېر مالي زیان هم ورسولی وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
امریکا او پاکستانی چارواکو د تحریک طالبان پاکستان اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه او نورو ترهګرو ډلو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې کړې ده. پاکستان تور پوری کوي چې ترهګر اکثره د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه پلان نوي او ترسره کوي. هغه ادعا چې طالب چارواکو په کلک رد کړي. تفصیل سفی الله استانګزی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان او امریکا په دې باور دي چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان او نورو ترهګرو ډلو سره ګډه مبارزه به په سیمه کې امنیت راولي او له بهره د ترهګرۍ ګواښونه به له منځه یوسي. د وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې په سر یې یو لوړپوړي ډیپلومات داونې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې. د اعلامیې په اساس د ملګرو ملتونو او اسلامي همکاریو سازمان په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید حیدر شاه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد د هڅو همغږي کوونکي کی الیزابت ریچارد سره د ترهګرۍ ضد هڅو او همکاري په باب په واشنگتن کې خبري کړي. پاکستانی چارواکو ویلي هیواد له اوږدو کلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دی او په دې برخه کې د نړیوالو په تیره بیا امریکا همکاریو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت منلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ د ورته ناستو له تیرې دورې چې د 2023 کال په مارچ کې ترسره شوې تر دې دمه امریکا د پاکستان 300 امنیتي ځواکونه روزلي او مرستې ورسره کړې. پاکستان هم درس د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ظرفیتونو په لوړولو د تجربو د تبادلې او د پلټونو د تګلارو د عملي کولو په مسلې ټینګار کړی. د پاکستان او امریکا ترمنځ په وروستیو څو کلو په تیره بیا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دورې وروسته اړیکې د پخوا په څیر مضبوطې نه دي. ډېر کم پېښ شوي چې د امریکا لوړپوړي چارواکي پاکستان ته سفر وکړي یا د همکاریو په اړه خبرې وشي. د امریکا پخواني ادارې په تیره بیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پاکستان سره ګڼې همکارۍ چې کې د میلیارډونو ډالرو مرستې وی بند کړې او دلیل دی راوړی و چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې امریکا دوکه کړې. خو د پاکستان د ادعاو په اساس په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاکستان په خاوره کې ترهګر بریدونه دوه برابر شوي. پاکستاني چارواکو تل تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالب چارواکي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې همکاري نه کوي. وروسته یې د پاکستان د پوځ ویاند جنرال احمد شریف تیرونی خبرداری ورکړ چې د پاکستان پوځ به د خپلو خلکو او خاورې د امنیت د ساتلو لپاره تر هر ممکنه بریده د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره مختلاړ شي. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان پوځ د تیرې اونۍ په وروستیو کې د پکتیکا په ګومل او اوړممۍ ولسوالیو کې ځینې سیمې بمبار کړې. ځایي خلکو ویلي چې د پاکستان جټ الوتکو هوایي بریدونه وکړل او یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله هم واړوله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا که څه هم په پکتیکا کې د بریدونو د خبرونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پاکستان هغه ادعاوې رد کړې وې چې ګواکې ټي ټي پي یا نورې وسله والې ډلې له افغان خاورې په استفادې په پاکستان بریدونه کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته تاسو پیغامونه لرو، خو دا به هم واوري چې د ختیځ نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په لنډی سین کې د اوبو د زیاتېدو له کبله د عمومي سړک ځینې ځایونه تخریب شوي او که د اوبو مخه ترې ونه ګرځول شي کېدای شي سړک نور هم ویجاړ او د موټرو تګ راتګ پرې بند شي. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله بندې لارې لا پوره نه دي پاکې شوي چې په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی او تازه بارانونه په یادو سړکونو کې نورې ستونزې هم پیدا کړي. تفصیل له رهلا انوري اورو.
د کونړ او ختیځ نورستان د دوو ولسوالیو کامدیش او برګیمټال ترمنځ سړک د لنډی سیند پر غاړه تیر شوی. په یاد سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې، په یو شمیر سیمو کې سړک تخریب کړی او په نورو ځایونو کې تخریب روان دی. ځایي اوسیدونکو ویره لري چې که چیرته له سړک څخه د اوبو مخه ونه ګرځول شي نو دغه عمومي او مهمه لاره به ویجاړه او د ترافیک پر مخ به وتړل شي چې بیرته جوړول او خلاصول به یې زیات وخت ونیسي. د ختیځ نورستان یو تن اوسیدونکي شاه محمود نورستانی ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې تاسو ته معلومه ده شرقي نورستان یا لنډی سم لویه لاره اوږده لاره ده چې تقریبا دوه غټې ولسوالۍ پرتې دي. دغه لاره که بند شي خلکو ته به سخت مشکل پیښ شي او زر د خلاصېدو امکان هم نشته، ځکه که اوبه ډېرې شي امکان شته چې دغه لاره خراب شي او د دوو ولسوالیو مکمل ولسونه به بند پاتې شي. نو زما د امارت اسلامي مسؤلینو نه او د موسساتو نه جدي غوښتنه ده چې د دغه لارې د خرابېدو مخنیوي وکړي او مخکې نه مخکې ځان تیار کړي چې دغه لاره خرابه نه شي.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې وروستۍ وروختونو سیلابونو په خوړونو او سیندونو کې د اوبو زیاتوالي یو شمېر سرکونو ته زیان رسولی. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
همدا مشکلات شته کم دي چلې کته دي بازګل پیتګل همدغه شانته دي ساحو کې مشکلات شته او د اوبو سطح لږ لوړ شوی ده. نو انشاءالله موږ هم خپل تصمیم او اراده نیول ده، کوشش کوو چې دا لار خلاص وساتو. نو نورستان نور ولسوالۍ کې هم مشکلات وو، د بارانونو کې مشکلات په حاصل رسیدګي کړی دي. نو آینده هم انشاءالله کوشش کوو چې همدغه شان مشکلات ته په حاصل رسیدګي وکړو.
په ختیځ نورستان کې سړک ته د سیند اوبو ختلو او د لارې تخریبېدو څخه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستیو سیلابونو او بارانونو د هیواد په شمال کې ولسونو ته د ګڼې مرګ ژوبلې رسولو تر څنګ زیاتې ویجاړۍ شاته پرېښي دي چې بیرته رغولې د بډایه هیوادوالو او نړیوالو له مرستو پرته ناشونی دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په کندز ولایت کې د یو ځوان له لوري بې روزګار ځوانانو ته د موبایل د ترمیم په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي. د دې مرکز مسؤل وایي چې دغه مرکز په دې هدف جوړ شوی تر څو بې وزله او بې روزګار ځوانان اقتصادي استقلالیت پیدا کړي او پر خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې هغه یو شمېر ځوانان چې اوس مهال په دې مرکز کې په زده کړو بوخت دي د دې مرکز د پرانیستو له امله خوښي څرګندوي او خپل راتلونکي ته هیله مند دي. اجمل آریان او د موضوع تفصیل.
په کندز کې د یو ځوان له لوري بې روزګاره ځوانانو ته د موبایلونو د ترمیم او جوړونې په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي. په نوموړي ولایت کې د راسخ په نوم د موبایلونو د ترمیم او جوړونې مرکز مسؤل عبدالمصور راسخ آزادۍ روډي ته وویل چې دغه مرکز په دې هدف جوړ کړی تر څو بې روزګاره ځوانان د کسب زده کولو سره د کار او روزګار خوندان شي.
هدف از آموزشگاه ای است که فقط می جا
زموږ هدف تا دی چی بی روزگار ځوانانو ته کسب او کار زده کړو تر څو ځوانان پر خپل پخو و درګي او پر ځان بسی شي. موږ له اسلامي امارت او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوو چې زموږ زده کوونکو سره د وسایلو او امکاناتو مرسته وکړي.
د ښاغلي راسخ په وینا چې په دې مرکز کې د درې میاشتو په موده کې ځوانانو ته 40% تیوري او 80% عملي زده کړې ورکول کیږي.
ما د ایجا 3 دورې آموزشي داریم د هر شاګرد.
موږ په دې مرکز کې د درې میاشتو په موده کې زده کوونکو ته د موبایل د ترمیم او جوړونې زده کړې ورکوو او له هغې وروسته دوی په بازار کې کار کولی شي. اوس په دې مرکز کې څه باندې 40 ځوانان د موبایل د ترمیم په زده کړو بوخت دي. پلان لرو چې په تخار او بدخشان کې هم ورته مرکزونه جوړ کړو.
په ورته محل کې هغه شمیر ځوانان چې اوس محل په دې مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې په مسلکي زده کړو بوخت دي خوښي څرګندوي چې په وړیا توګه دوی ته د کسب زده کولو زمینه برابره شوې ده. د دې مرکز یو زده کوونکی 13 نقیب الله آزادۍ روډي ته وویل
نو ما په دغه 10 ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصه کار زده کړه، لکه لاسپیکر بدلول، مایک بدلول، د چارجګر ځای بدلول. زه ډېر خوشحاله یم د خپل کسب نه. د کسب تر څنګه زه خپل درسونه هم وایم، د 12 نم فارغېږم هسه کال او ورسره خپل کسب کار هم کوم، بس لږ وسه ژوند ولرو.
د راسخ د موبایلونو د ترمیم او جوړونې د مرکز یو بل زده کوونکی ولس کلن عزت الله وای چې د کسب زده کولو سره به د کار او روزګار خاون شي او له دې لارې به د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
درې میاشتې کېږي چې انجینر اسیخ د موبایل زده کولو کورس کې ما زده کړه وکړله. اوس کولای شم چې یو مسلکي انجینر توګه باندې کار وکړم. او پخوا وخت کې بیکاره وم، اوس د یو کسب خاوند یم او کولای شم چې خپل مصارف او د کور د فامیل مصارف یې دینه وباسم.
شپاړس کلن سید هجران چې له درې میاشتو راهیسې په نوموړي مرکز کې د موبایل د ترمیم په برخه کې په زده کړو بوخت دی، هغه وایي
مدت سه میاشتې کې در کورس آموزشی موبایل
زه له درې میاشتو راهیسې د راسخ د موبایل د ترمیم په مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې زده کړې کوم. خوشحاله یم چې دلته په وړیا توګه د کسب د زده کړې زمینه راته برابره شوې ده. له دې وروسته کولی شم چې د خپل تحصیل او د کورنۍ لګښتونه پر خپل مټ وګټم.
په داسې حال کې په کندز کې د یو ځوان له لورې بیروزګاره ځوانانو ته د کسب د زده کولو زمینه برابرېږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره تر بل هر وخته د هیواد په کچه د بیکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر خلک یې له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 21 21 201.
اوریدونکو مخکې دې چې تاسو پیغامونه ته وار ورکو د خبرونې ورسای راپور راخلو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شپږو ولایتونو د والیبال د 24 لوبډالو ترمنځ سیالي ترسره شوه. دا چې سیالۍ په څه هدف جوړ شوې او چا په کې بریا ترلاسه کړه، تفصیل له نجیب الله الخیلا ورو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر او کابل ولایت د والیبال سیالۍ چې یو میاشت مخکې پیل شوې او پایلو بیتې د پکتیا او د کابل موسی لوبډلو لاره موندلې وه، د پکتیا د نیازې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. لوبغاړي وایي کچیر د لوبو لپاره ورته مناسب چاپیریال برابر شي نو په دې ډګر کې ډېر پرمختګ کولای شي. یو تن لوبغاړي حمید الله حمیم مشال راډیو ته وویل
کچیر ته لوبغاړو ته د لوبې په ټولو اصولو برابر لوبغاړي جوړ شي نو زه باور یم چې دوی په لوبو کې به څو چنده زیاتوالی راسي. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې، د هیواد په ګوټ ګوټ کې ول لوبغاړي ستا ول قدرونه ستا خورا پورته سوي نه دي او له دوی نه ګټه نه ده پورته سوي.
ورزشکاران د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د سیالیو په لاره اچول ګټور بولي او زیاتوي چې په دې ډول لوبو سره د ورزشکارانو مهارتونه لوړیږي او د هیواد په کچه لوبو لپاره د دوی له تیاری سره مرسته کوي. یو بل لوبغاړی محمد امین مبارز وایي
دا لوبډیر خوندوري زموږ لپاره. موږ خوشاله سپکتات راغلی استي کوچ دل دي ځوانانو دولتي ځوانانو دا غرسو ګورو لوبغاړي اقتصادونه زې په اقتصادي مشکلات زیات لري دغه په خاطر نسی کولای چې ولایتو کې ډېر راسي او ډېر لوبي وکړي.
بل لوري ته په پکتیا کې د ورزشي او امریات چارواکي وایي دوی د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د لوبغاړو لپاره د اسانتیا او حادثه کوي. خدا پراخ ډګر د ټولو فعالو کسانو بنسټونو همکارۍ ته اړتیا لري. ورزشی امیر نور رحمان تسکین وویل
متاسفانه پکتیا کې د مشتات لړخه موږ سره هیڅ نو عمر سره نه سوي. زمونږ اراده هم داده، پلان مهم داده، تر څو کوشش کو بار بار دوی سره مجلسونه کو دوی ته قینت ورکو چې نور څنګه تر څنګ دوی ورزش تم توجه وکړي او ورزشکاران باندې پنګونو کې د ټینګار برابر
کړي. یاد دی وی په لویه پکتیا کې د کرکټ لوبي ورسته د والیبال او فوټبال مینوال ډیر دي او رمضان لپاره هم ډیر خلک راټولېږي. د افغانستان د خپلځیو د پخوانی ودانیو په انګړونو کې د والیبال، فوټبال او باسکټبال لوب میدانونه جوړ شوي او له هماغه وخته عموما د سپورت مینوال زده کوونکي پکې د سپورت په ساعت یا تفریح کې تمرینونه او لوبې کوي.
ستاسو له پیغامونو
د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي، چې دغه اکثره بزګران خواران کښتونه هم خراب شوي دي، بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولران د خلکو د مات کړي دي، ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران داسې بزګران شته چې شپږ میاشتې خواري کښلې ده، اوس هېڅ شی نه لري، د ماښام پر ډوډۍ هم وس نه لري. داسې خلک ما خپل لیدلي دي چې په فراه ولایت بکوا ولسوالۍ کې چې په درو څلورو شپو باندې وږي اولادونه یې وږي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي، نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. باید ډېره پاملرنه وشي د فراه ولایت د مؤسساتو پر برابر، د کومکو پر برابر. د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ ګلستان ولسوالۍ دا ډېر وضعیت خراب دی د خلکو.
موږ له کوټې راوښتي یو کډوال، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلي یو، هلته هم ځانونه هم ثبت کړي دي، تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.